د کورنیو چارو وزارت نه یو پلاوی وټاکی. تیر اونۍ په چمن کې د ځایي اوسیدونکو پر امنه پرلت وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښت چې حکومتي ځواکونو د پرلت کوونکو پر ضد عملیات پیل کړ. دغه پرلت نږدې اووه میاشتې وړاندې د چمن سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو د جبري کېدو د پرېکړې په خلاف پیل شوی. پرلت کوونکي وایي باید دواړو غاړو خلکو ته په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکیره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
وخت د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزولانډو خبرو ته د ایران پلازمینه تهران نن د افغانستان لپاره د تماس سیمه ییزې ډلې په نوم د یوې غونډې کوربه دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې د بلنې له ترلاسه کولو سره سره په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د کوربه هیواد د ځانګړي استازي ترڅنګ د چین، روسیه او پاکستان ځانګړي استازي برخه لري. پلازمینه تهران کې د نننۍ غونډې اجنډا ډیره نه ده معلومه، خو تیره سه شنبه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې د دغه غونډه کې به د دوهې د درېمې غونډې په اجنډا نسبتا ډېر تمرکز وشي. افغانستان د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اورو کې 109.5 منډې وکړې، خو په ځواب کې نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 14 اوور کې له لاسه ورکړل. په بدخشان کې د یوې غونډې د خوېدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او د 5 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی. دا پیښه په یمګان ولسوالۍ کې شوې. د اسرایلو پاوز پرون تایید کړ چې د پنجشنبې په ورځ د غزې په مرکزي برخه کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي په حمله کې د دوی په خبره 12 افراطي وسلوال وژلي. او د اوکراین هوایي ځواکونو نن شنبه ویلي د دوی هوایي مدافع او د سیارو بې پیلوټه الوتکو ښکاری ډلو د اوکراین پر څلورو سیمو د روسیې د 14 بې پیلوټه الوتکو له جملې نه نسکوري کړي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کال وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخ په اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریاکو کار بند دی. خو تاسو ته زموږ مسولیت تاسو ته وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر وکړو چې د تاریاکو خرڅول ورانول او د تاریاکو انتقالول او دغه رقم د تاریاکو کارخانه د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، یعنی په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستري معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب به راته خوند نه راکوس، سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم. سیم کې مې طاقت نه کېده، اما خپل ملګری مې دده چې راشم چې ګټه ورسره ووهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هېواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید ته چورت وړی یم.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېدل.
هلک دی، تر اوسه یې مسافري نه وه لیدلې. له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان ته خپلې دوهمې واکمنۍ 3 کال وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تاریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشئی موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمې څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریخ کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر ورکړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانې د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند دی. یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه ننوځو چې ستاسو په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه ستاسو خپل اجازه ده. که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فراه ولایت ودود بازار، د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشئی موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشئی موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشئی موادو کاروبار پکښې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د نشئی موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشئی موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د نشئی موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشئی موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبانو حکومت پر وسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرني هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشئی موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر میول چې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مس بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادواد د تریاک را کده چې په دغه غم کې خطه
مغز دمون خراب کو اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقوقو فعالان د دې دلیل لمخي چې معتادین ناروغان دي ته طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړندلاره خپره کړه. په دې کړندلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړندلارې عملي کول پیل شوي دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شډرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقوقو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي، که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلې اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلي چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کاله پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسی پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړۍ او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 زرو معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاس چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په 10 ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سیم کوم، پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره. بعض وخت مې دا ځیګه به مې وخوره ځیګه ټابلیټ ورته وایي ایګان وخت ملګرو به راړل هغې سره مې هغې پام غلطه وو همداسې مکتب رانه پاتې شو اس په مغزې کې روغ دی شروع اس خپل وخت مې تېره وو مکتب به راته خوند نه راکوه اوس سیم ته به لاړم بېرته به سیم نه وتښتېدم سیم کې مې طاقت نه کېده هم خپل ملګری مې دده چې راشم سرګټې سره وهم. پلار مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد بر تو نو دیش خبر نو چیز مزو چې ته 50 راغله یا نشي مو استعمال هو اوس اوس خبر شوی دی ټول سره یو سره په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مر ترول هغه سره مې وحال به ما ته دا مشکل پېښ کړي اعصاب نه کمزور کړي ما د بدني غړي مر کمزور کړي دي او رنگ کې تغیر راوسته کله به چې ما مخدر مواد کارولې و را بغلم باجونی خبر په ما په دوله کېده زبه غوسه کېده ما اندس یو مثال دیوال په سکول یا مثال بل شی بل رانه ونه کې یا سر ونه سره یو په مزوب هغه ذکر وا زیاتره ملګر مې چې پوزي چې زه مخدره مواد کاروم ما ته ویل چې کته د مخدره مواد کوي تاسو مرګرته به موږ نه کوو جوړ نه راځي نه ان خپل وس پر نشد به وکي وکي په ما به خپه کېدل زیاتره نه خپم شو زیاتره ملګری شته نه نه زیاتره خپل خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو وس بدل شوی هغه ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه هغه ته زه بیا وایم چې ژوند د انسان کله یو رکوي کله بل رکوي. نور خو زه پوهېږم چې زه نشي موت کروم، ما په بدن باندې اغیزه کړې ده. زما ټول نه پخه خطره دا ده چې ان دومره ما په زړه باندې درد راوستی دی، ان ماته دومره د مرګ خطره راوستې ده. زه پوهېدم چې ما مخدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی، شاید ستا د زړه پیپر ودرېږي، زړه دې ودرېږي. د مرګ خطره راته کړې دی، ډېر زیاتې ویرولې وم. ماته معلومات شوی وو چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو. نور نه مې دي مثال خپل ورزش لري، خپل کاروبار کې کنه یعنی بیرون اعتبار مې زم لرم هغه لري، خو یعنی چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق و. ما ویل چې دا نشي مواد زه پرې نه دمه، نو دا مثال سبا زما مور پلار مړ کېږي بیا انسان انسان په سترګه نه ګوري. ما دا ادامه وکړه چې نشي مواد پرېږدمه او خپل کاروبار سر ټیټ کړمه یا خپل تعلیم ته یا خپل ورور سره ورزش وکړمه. ما چې ته نشي مواد نه استعمال کړی، خپل موټر به مې خپل دکان به مې یعنی ما نه ډېر زیات پیسې تللې پرې نشي موادو چې سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
راځه کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کې؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دا ارمان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکړي، بیرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي. له هرې دقیقې څخه کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهېږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زوی، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي. منګ مې راوا کله کله زنګ وها.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسو به څنګه یو مها؟
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کما.
ژوندی اوسي زویا، په مخه دی ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیا، راشه چې ښکلې کم.
راشه لاسونه دي،
په خدای مې سپارلی یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دي وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه زویا،
خدای دې مل شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکارېده.
الک دی، تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
که ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم. ما ته له خپل الله سره پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.
ککزړه د آسیا